آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو کسانو د بایول لوړوالي شکایت کړی دی د جنوبی ولایت په ځانګړې توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي په دهیله چې دغه پیغامونه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې وویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي دا چې کانګو څه ډول یوه ناروغي ده نښې نښانې څه دي څنګه ترې ځان ژغورلی شو په دې اړه له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو په دې خپرونه کې خو راځئ پیل ستاسو له پیغامونو وکړو
دا ازادي راډیو ته سلامونه نیکې هیلې وایم خو له دې وکړو چې ټول به روغ جوړ اوسېږي سکل د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ کې د شفتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شفتالو حاصلات زیات شوي دي که چېرته حکومت دوی ته غور کوي دوی همکاري وکړي انشاءالله آینده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي اوس سکل انشاءالله حاصلات یې ډېر ښه دي د تیر کال په شان سکل حاصلات ډېر ښه دي خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویر خپور کړي تاسو فیسبوک باندې مننه ازادي راډیو
سلام علیکم زه شاوجه روزګان د ولایت تشریف اساس ولسوالۍ ته خبره کوم نظما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد به دا پیغام دی چې زموږ دغه رشید اساس ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی خدام یوازې نه ده په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډېر کمزوری دی نو زموږ دغه لوړپوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد او خواهش دی دغه مو غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټو دغه زموږ په خدو کې ډېر سره ووایي ډېر منطقه ده مګر ډېر کمزوری دی انټرنیټ چندانې کار نه کوي نو په مربوطه مسؤلینو ته زموږ دغه پیغام دی دغه زموږ ورته خواهش دی چې وروره دغه زموږ دغه دې واوري دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغان دستان خدي دي څه راته پاله کړي ورسلام
دو ته سلام یا مخی جوړی نه جوړ غنه وخت تیریږي دا نه مګ مسافر او سال د سره پاسپورټونه دلته سره نخته دي ټیکټ هم ته انت ګران دي څوک
السلام علیکم آزادی ریڈیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم په خیر جوړ راځه زما منسمه به د یلمن ولایت څخه د مالیم پرېز زحمت تر کوم وروره د نور مشکلاتونه به خیر ډیر دی بیا نازی ډیر دی وروره او زه د ټپونځي سم پرګرام ستاج مپات دی نو د مالیمې ماش مون ډیر لږ دی گزارم نه پکې زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسې او غو مخري وروره
سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته زه اسمت الله ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ شل کاله زموږ د ولسوالۍ حق ورکولو هیله مو درلوده چې نوي حاکمان داسې زموږ ولسوالۍ ته به حق راکوي موږ له ډېر بد ستونزو سره مخ یو په ځمې کې مریض راپېښ سي وجېته نسوللی لاره مو نشته مسافر رونه تقریبا درې نیم زره کوره د زنه خان د دې درې نیم زره کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري ټول مسافر په بهر کې دي له دومره مشکلاتو سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نسته ټلیفون کار نه کوي له هر څه نه به برخه پاتې یو څو واره موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري زموږ غږ تر مسؤلینو څوک نه رسوي نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ راډیو نه چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو تر غوږو ورسیږي زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر څه نه بے برخه پاتې ده موږ پایا غواړو موږ انتن غواړو درې نیم زره کور نه پوس لرو چې موږ پالته باید پایا راکړل شي او زموږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي زموږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي موږ هیڅ نه لرو مریض مو له مشکلاتو سره مخ دي مسافر له مشکلاتو سره مخ دي یعنی دومره شاته پاتې یو دی غزنی په سطح موږ شاته پاتې یو هیڅ نه لرو له ازادۍ راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غږ پوکړي او تر مسؤلینو پورې ورسیږي
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. هیله مې د اسلامي امارت د مشرانو څه دا ده چې د غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي، پلانو کې ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله، اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بېوازله دي، شی نه لري. داسې ډېر کورونه ستا، داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ په شپو شپو نه ده خوړلې، نه ورسېږي، بچان یې وږي ناست دي. طالبان خپل بچې کوي، دوی چې هر څوک غوښې وریژې خوري، دوی د ځان په خبر کې، د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. نو وروره، دا کومې مرستې چې دلته د بېوزلو په نامه د دبليو پی موسسې لخوا یا د نورو موسسو لخوا کېږي، دغه مرستو د افغانانو تر مابینځ متاسفانه چې ډېر غټ اختلاف جوړ کړی دی. دغه مرستې بې له دې چې د افغانانو تر مابینځ، د همسایګانو تر مابینځ تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي، نوره کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي، ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابینځ او ورور او ورور تر مابینځ وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي. حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابینځ د مرستو په نامه، د بشری مرستو په نامه او د بېوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي، د افغانانو په مابینځ کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. خزان همدر دی، ما د وړ ممید ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده، زموږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. له تاسو نه هم مننه. د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته نیک هیلې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د ازادۍ راډیو خپرونې نشته. مونږ تر هغه چې د ازادۍ راډیو خپرونې بند شوې دي، مونږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوهیو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم. ازادي خبریال والا احمد سلاوال د شې تلتون شې خپل شې قرار ده د والان خبرلان ټول سره برابر دي. نو مشت هر کده د انجینر ته مشرف کو د کابل والا ته پیسې ورکړي و، بیا مشت و نو شماري هم په دې کې په کاتو باندې ورسي. مشت د کاتو نه شماره واخلس ده، بیا ټلیفون کې هر مشکل مشت درلوده. نو مش خبرې کړو چې ته پیسې ورسي ته چا ته لو ورکړي او مشت ورکړه شې ضرورت لري کده مکتب ضرورت لري. مش لو چې هم د مکتب ضرورت لرو، هم د دغه کلینک ضرورت لرو. په دې خانشین ولسوالۍ کې بیا تاغذ کوي د منادین په شاخ کې. نو موږ ته د کلینک ضرورت شته، د شمسیانو د خوراک د اوبو ضرورت شته چې برمې نه لرو. اوبه مو تلوي دي، ځای کې تلوي دي، خوږې اوبه نه لرو. موږ هیله کوو چې دېس کړه چې موږ ته یو دغه برمه هم جوړه کړي او کلینک هم جوړ کړي. مشکلات ډېر دي د افغانستان خلک خو تا ته معلومېږي، ما ته معلومېږي چې ستړي دي. زموږ خواست که سلامونه قبول کړه. السلام علیکم. دا پیغام ورسوه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې یم. موږ ور ټولو چارواکو څخه غواړو د بانک او د صرافانو څخه چې کالدار دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي هغه اوسي. خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوګیاڼي پر دغو ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي، لکه برهنزي، هندړ، بهالۍ، سلیمانزي، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زموږ اصلي هویت افغانیت دی.
د ازادۍ راډیو محترم مسؤلینو ته سلامونه ونیکو هیلې. دغه کم یو شهرت می چې تاسو ته درولې ګلو، دا د ما د خوراکۍ ده او زمنګ مشکل چې د روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکي چې د طبي معالجوي څخه فارغ شوی روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکي چې د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغ شوی ده. دلته د سده چې ورور ځنې جنکي شپږ دې زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه بیا زر افغاني د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانې ډاکټر دي او څوک پیژني، نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي، او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې ده د روخان پوهنتون د رئیس د فاتح ګل شینوار نومې که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. ازادي رادیو څخه ډیره مننه، کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
السلام علیکم ازادي کارکونکو. السلام علیکم، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ نه هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته ویل، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په شو موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
سلام علیکم، سال ده شای پا خیر ده زده رزو طول او ردون که سلامون او رانده کوم او رو رزو ده ایلمان دولای ده کجکی ولسوالی چه خبری کوم ده کجکی ولسوالی چه خجده یو کانال کچیر حکومت چه مرده گوشتنه ده یو کانال لطاو کرد ده زمین ده ور سیمی تا طول ده او با ترتیبی ورته سم که زمین ده ور طول ده او با ده خوا کمزوری ده طول مزه که بی او با پا تده دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اولیدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولې د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې در سره د وړم کاس کې نه لري چې راوړي دروس پورې هیڅ درک نشته. هغه هیڅ سره نه پسوکي د حکومت ما چې هیله ورزو دا باید د ورسوي ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
سلام علیکم، زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد پولیسوالۍ کې اوبه سره لږ سوي دي.
سلامونه نیک هیله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. روجانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې باید د نړۍ سره تعامل وکړي، دغه مرستې شي، دغه باید ترلاسه کړي. دا بدلونه به څه جوړ شي؟ بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. الله تعالی خلاص ته ډوډۍ وسته لري، نور بیا بندیز کړي، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دغه زما د ازادۍ راډیو له خوانه شي.
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خیرخوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته سوې دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیاتې شي، دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اولیدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند د ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې در سره د وړم کاس کې نه لري چې راوړي دروس پورې هېڅ درک نشته. هغه هیڅ سره نه پسوکي د حکومت ما چې هیله ورزو دا باید د ورسوي ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمتالله.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نه کړ، خو وی ویل چې لسګونه کسانو ته یې روزنه ورکړې چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغې تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخې دي، په همدې اړه مې د انتاني ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواري نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او هغه غلطه و پیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنې په واسطه باندې یا د حیواناتو د وینې او د حیواناتو د لعابو چې هغه منتن وي دغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه پې اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځ ته راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامداره وي یو څو ورځو دپاره، او د سر درد پکې وي، ستوني درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي، بیا په دوی کې د سترګو سروالی او په بدن باندې یو نو رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وي، بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نو خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي، پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځته راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دي کې جنډس منځ راځي یا ژیړی منځ راځي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی پکې وي او دې کې تقریبا 9.5% هغه اشخاص چې شدید اراض علایم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه تبې خو د وړي په موسم کې طبیعتاً چې ډېری وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید تبې ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا اوس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په په منځنۍ آسیا کې چې هغې کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپله شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په دا یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد د دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه اپل ولایتونو کې دا واقعیت زیات و. حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی، او دا خصوصا د لوی اختر د رارسیدو په موسم کې په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیوانات سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایتو څخه یا هغه هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې او سره له دې مونږ دین اروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معاینات په اساس باندې بیا د دوی سیویریټی یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او کشفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورته والی دا دی چې تنا تبه ده، نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کله شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي، او تبه بیا موږ چې کله دا معلومه دا د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تبه متواتره ولري، یعنی هر ورځ تبه ولري یا یو ورځ بعد تبه ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تبه حکایا کوي، او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خوله کېږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه یې لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري، او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاوه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان د خه معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجه نه دا تبه پیدا شوی وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چېرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفي راځي، که د ډینګو لپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ڈی ټي ورته وایو، ریپیډ انټیجن ټیسټ، یا ورته ان اس 1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریق کې ډیر امکانات لرو، او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجه نه ده، یا د ډینګو د وجه نه ده، او یا د کانګو د وجه نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجه نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لنډ سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي، یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي، او خپل جلد باید مکمل وپوخي، او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کړي، او یا هغه څوک چې مثلا قصابي کوي یا حیوانات ذبح کوي، نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشرات څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري، چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي، او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي، تر څو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ څخه معاینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راوړي
آزادی میلمه. السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشې حسن سره خبرې کوو. پلوشې حسن له تیرو څو لسیزو حتی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشې حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشا حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلی؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړي؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځی تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې. بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې. ماسټري مې خپله په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي. خدمه لوړه درجه د تحصیل ماسټري ده.
دغه موده چې تاسو وایئ په پاکستان کې مو درس ویلی، دا د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله. د څلور اته اووم کال نه تر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره په پاکستان کې وه. او په دغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی و او هغه کې ما خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاوه. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملال متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کې ښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کې ښودلو. او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې ښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونز من جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي طور طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درستې وې، اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات زیاتو، پابندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې مونږ پېښور ته راغلو، پلار مې مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه مونږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې زما مشره خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوی دپاره ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل، دغه ټول شیان صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره، اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر مؤسسه او داسې نورې مؤسساتو بین المللي مؤسساتو بنیاد کېښود، د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه وو، هغه ته تر کومه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړی سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد شوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي، او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ هم مونږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي وو، هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه چې دوی په پېښور کې استوګنځی درلوده.
دغه موده چې تاسو یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دی په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې، د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای سو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه هغه لري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد ایښدونکو له جملې نه یا بنسټ ایښدونکو له جملې نه ورته ویلی سو، د ښځو د ازادۍ د حرکت یا همدا شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سې جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري واده نه خلاصول یا نور مسایل د پخپله نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستانو وخت کې د کمونست ګوند له خوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې، اما په پېښور په پوهیت کې بل ډیرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې، ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بنوالی کانفرنس وو. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیګم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې په ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی وو، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له 18 تر 25 دومره کلونه وو اشتراک کړی وو. په دې کې ما هم اشتراک کړی وو، او بیرته سه زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو، د افغاني ښوونځیو معلمینو، سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشتې وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغه تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونو له خوا نه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نه واخیست، او هغه باندې یو سنټر په کرا ونیو، او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو، چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره یې کتل، درسونه یې ویل، او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه وو، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. په همداشان په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي، مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان او یو بنویلی سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغو بیا یو څه افغانو ښځو سالته مامورینې وي، هغو ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، پیسې لا یو بیراسي ورته پرېښوده. ځینې جینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو، چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سید دا واړه واړه سازمانونه دي، دا به بوختي په خپلو کارونو کې، لکه مثلا د ښځو لپاره وایي داتي کارونه دي، خیاطي ده، او یا مثلا د قران زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری
شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسله د اندېښنې او د مفکوري د ښځو یو ځای کولی د کی مسله د اقتصاد او د نور شیان به کیږي ښځې په خپل سازمانونو کې دا کار کوي، مګر مونږ غوښتل چې یو فکري حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کېښوده او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیوه او دوی په ټولو فعالیتونو چې ښځو پورې اړه درلود، حتی د حمامونو چلونه چې په هرات د نورو ځایونو کې دوی هغه بند کړه او په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغسې یو محیط او فضا راغلی وه لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ته ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا به کوم کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېږدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نه وه حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاراس ول ولې د بوټ چیک دی یا څه رقم، یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو، مونږ باید یو لوی حرکت کړای وای. او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر مؤسسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوري نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې تر څنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادیږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شته کې د هغه وخت ورسره وو، او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چېرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي، دغه مسائل د مالي فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نسو ګڼلی چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیله سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه که چا به په یو نوه مالي فساد کې د دې کورنۍ نفر یا خپله په دې کې اخته و. وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دغه یو عادي سواله دا مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولای چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړولو ته فکر وکړ دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچ لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومی تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي او د کې مثلا مونږ نشو کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یوه یوه روپۍ ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفنډونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو چې دلته بودیت دپاره اویک دپاره یو ځای پاتې سي چې دا همیشه د کراور له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوښمه پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې وو هغه دوره جمهوریت سقوط شو پرزیده، اوس هم د ښځو لپاره زیاتې ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چیرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنې په لاس کې لري او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کوونه په ملل متحد کې هم بنده سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نه شي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د یونیورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دی کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پانزرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرسته مسیزي افغانستان ته هر میاس کیزي، دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې دغه بنمللي ټولنه ده. سپوبینه نو ډالر زی خلک لوبله کې مړه نسی، که چېرې دغه قطعه سو او د خلکو مړینه شروع سوله، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې چې اوس اوسیږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېره زیاته مننه پلوشه جانې. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه و او د افغان مېرمنو لپاره څه و؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم برملي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی و، د اشتراک کړی و او د دې ګډون
ډیر اهم او هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وا بل کلنټن رئیس جمهور د امریکای او په زمان کې دی و خبر کړه و هیومن رائټس از وومن رائټ یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده او په لهغه زمانه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي و د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره نو افغانستان د مانو په دې مسله کې تحقیقات لرو وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سکړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیاد یې هتونه کې حصہ اخیسته و او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو دا د هغه 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په سلام ورکول سی وای اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د موږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو په 2020 کې دغه جایزه ورکول سولا ټول هغه څلور یا 15 خصو ته سي د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي او د دې په مورد کې تحقیق سوي وي دوی د بیجینګ کانفرنس ته ورسته هغه حرکتونه د بنیادی حرکتونه چې د خزو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کېږي نو زه په اصطلاح ډېر متوسعانه وایم چې زه د افغانستان انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټول لمانځنه وکړي نو د با په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشي حسن لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھے صاف سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھے صاف سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لکھے پنور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لکھے پنور کی زلیگی
جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن 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 تن جوڑوی
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زئے دے
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زئے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے یہی
Jordan, 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 Jord